گرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض څلور سوه د حمل څلورمه او د میلادي 2021 د مارچ څلورویشتمه. طالبان په پنځو میاشتو کې د انتخاباتو طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. ټاکل شوې ده چې نن د کمال خان بند رسمن پرانیستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبري وکړې او په هنګري کې په 24 ساعتونو کې 225 تنه له کورونا وبام مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وری په څلورمه پرانیستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې وایند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانیست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د یو لکو څلور اویا زره هکتار مځکې د خړو بغولو وړتیا لري او تر څنګ نه میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په خبرو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لښتر لږ ډېر سلني او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر خپل ټویټر پانه له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی لغړي حبیبي سرابي سره د یونما د برسیال مشر میت نیود سندلی د خبر ورکړي. یونما وایي چې په دې کتنه کې د سولې د پیوړی کولو لپاره د فرصتو نو د شوزو ځوانانو لژکیو او د جګړې د قربانیانو د ګډون په اړه بحث وشو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توب جوړی شي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کې ده او په دې برخه کې له افغانانو سره ګډ کار کوي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزو کانفرنسونو هرکلی کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونه باید د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همداراست ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بروکسل ته له رسېدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیځ د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار وشو. هنګری پرون په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لویه شمېره ثبت کړه. له دې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځنډوله. هنګری پرون سه شنبه په څلورویشت ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمېر په داسې حال کې خپریږي چې په کووید 19 ناروغۍ خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستري دي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشي کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په درویشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شو ویل شوي روس ته له دې چې لږ تر لږه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وښیي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځوسي نتیجه نه ده ورکړې.
ملګرو ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پسیل په اسمار کې.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. پر دې سربیره په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر په منځنۍ څپه 12 پښنیو په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 څپه اوري. زه اسمت ساروان يم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون شوډلې. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون و نه کړی چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یوې سرچینې پرون وویل اشرف غنی به په ترکیه کې جوړیدونکې غونډې ته د سولې داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وي چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکې غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوي دي، چې هغه ناکامي شوي دي، بېل د دې خلکو له اراونه بد استفاده وسي او درغلۍ وسي، بل څه د افغانانو مخ ته نه دي راغلي. بناً موږ هیڅکله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو، نه په غلارو باندې ځو، چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
د جمهوري ریاست سرچینی وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي، اوسنی حکومت به چې ښاغلی غني مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنګیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کېدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کېږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کېږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمان نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د اور کم وشي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان اړوند کالنی راپور شریک کړ. په دغه راپور کې راغلي چې د جګړې ټول شکلي غاړي دي، د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړي، افغان حکومت د جګړې د زیاتوالي عامل طالبان بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپور کې جګړې ښکېلي خواوې دي ژر تر ژره جګړه ختمه او نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکیو حقونو پکښې کې ثابت واوسي. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار شوی دی چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له پیل سره لا هم دا کچه ټیټه نه بلکې لوړه شوې ده. یونما په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه د پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوهې له تړون وروسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمې نه دي پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوهې تر توافقنامې را وروسته د افغانستان د خلکو تمه دا وشي طالبان به تاوتریخوالی ودرئ، دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې دا به ودرئ. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی ده، اوس یوازې د افغانستان د خلکو او نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسي خلک په نشه کوي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په ځلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لاره د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښوولی سي او همدارنګه ټینګار یې کړی چې د بهرني ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. طالبان بیوایي د دوی له لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي، د دې کډلی ویان زبی علماء مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره دي. له دغه هیواد د بهرنی ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړي ماهر مومن د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ و او په خبرې چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختمه شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږو نه تر نهو میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان او امریکا ته په یوه نوې طرحه کې د درې میاشتې اوربند وړاندیز کړي. د تیرشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه او ویلې وه چې د دغې طرحې له مخې به د جنګ د ټولو اړخونو له لورې به عملیات کمیږي، په دې شرط چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې او توافقنامې له مخې د بهرنۍ ځواکونو وتلو اړوند مادې به پر خپل ټاکلي وخت عملي کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس په هم ملالی بشیر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب العجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل شوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل شوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استاز په توګه ټاکلی وو او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل شوی نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل شوی ضرب العجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر مې میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات ته سپتمبر د 11مې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه کېږي او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکښې شته لسګونو کلونه پاتاسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه‌شنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستل کیږي. لبلی خور د کونړ اوسیدونکو وایي پیړی وشوي چې د سین له اوبو څخه یو افغان حکومت هم ګټه نه اخیسته. د دوی په خبره په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سین به برښنا کوټونه جوړیږي، خو دا ژمنې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
دری پنځوس کلن نیز محمد وای عمر یې په همدې ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سیند ډېرې اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هېڅ استفاده ونه شوه. د دری پنځوس کاله کې یو من تخم هم پرې اوې نه شوه چې خروبه شي او خلکو ته ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې دپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي، ځمکې پرې خروبې کړي، نو دا به د ټول افغانستان لپاره به ګټور ثابت شي.
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویالې بیستلي او یو څه ځمکې پرې خړوب کړي دي. کونړیان وایي په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره مټې رابډ وهلې وې، خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود، نو ځکه اوبه بې مدیریته او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجي غلام الله وقار وایي
اوبه بې مدیریته پاتې شوې. داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهارېږي، دلته به ساګي په ساحه کې، دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړېږي.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي کچه په یوه ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغري ډول 550 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې له 10 تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
افغان دولت د کونړ تو سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویالې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي، چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره کانالونه پورته شي او هغه کشي په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې مونږ لرو چې 2 میگاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپاني ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې، د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والی د دفتر په 100 مترې کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی.
د پیړۍ هیلې
چرنګر د کلیا وسدنګي زما عمر 50 کال دلوس کې وخت مې مش په یاد مې وخت کې شا غاټه داړو شا ولرک چې بلا علم ملي کول نو چې کده په دا تیر سم مش په کاروانو بتلو دا غرو کې به یو مخ مې ولاړې به ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتول دا دربار ته باندې تلتي مې له کول یعنی کس په کس فرانه او شو د ځواني یو دا قسمه ما نه فیز و نه وې زغه و په دانې پیړی کې چې موږ خدا غشتنه دې چې ستان کتلې دې وروړي کله حکومت وروړي چې ټول معنا یو چې پاک یو سول یو وطن ته راولي دا دې چرګان اوس له مان سره کوټ په کور سیمه را د جنگ دې لري دا پسې اره په خپل ژوند کې څنګه کېو کې دې په خپل کار او کې دې په دا سال په نه خدای روي اره زه مشتاق ورو درو لګان سو چې نه پلان کې ځکه دونه وجلې دې نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه
او سم یو نړیوال موضوع د ډونالد ترامپ د ولسمشۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسېدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنجشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ او په ډاګه یې کړی چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډله ییزې دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلي چې د ناټو پر یوه غړي برید ته د ټلوالې پر ټولو غړو د برید په سترګه کتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو دیرشو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې ښه پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډه یم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابته کړې چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو، که څه هم کله ناکله ښایي زموږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بروکسل ته لومړی سفر و، په پام کې لري چې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو له غړو سره د امریکا ترینګلی اړیکې ښه کړي. بلینکن وویل واشنگټن به له ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناټو ځینو غړو د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ترامپ د ناټو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونۍ غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همداراز یادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د دې سات لاند خبرونه. د کمال خان بند نن د وری پټلورمه رسمن پرانیستل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونه به د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکې سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري وکړي. او هنګري پرون په یوه ورځ د کووید 19 روغی لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. زموږ اخلا اوسادي رادیو او ری د اوسادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
زمانو عبد الرحمن دی فرمان ولایت کوی سفید ورسوالی کار دا کتابخانه کار کوم. کتابم
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کارو شو کتابو کار کوو او کلی کنا دغه پولیسو پټی کارو دی خانی وي اوس وینځل ته مصرفین
خلک یا خلین سبا کتاب ول کنه.
هو اکثره خلک سره بس کتاب سره شوق لري مته لای کی چوسه یو شخ دی اوس موږ اساسي بس د واده مرغه اقتصادي ستونزې زیاتې دي. کتاب ته اکثره وخت بس نه کیږي چوا خلین
خپلم کتاب ول
مخام غوستل دا وشل تر علی بس نه ویل ورستل دي کتاب نه کی.
یعنی تاسو سره دومره ډېر کتابونه یې خېدی زما خو زړه ورته وشه چې سړی وخوري ته مطالعه کوي نه
دا چې اکثر یې د نورمه بس راکې د تاسو دبلیو بای بس بل نه یو دې کوم پاتې نه کله یو کله کله بل کله بل بس خو نه پاتې شي.
یعنی داسې مسلسله مطالعه نشه کوي چې کتاب ولولې؟
نه داسې اوسه پوینده شي والله کې مکوله شوق مې زیات ورسره. نو اوس فعلا یو کتاب راغلم تاسو دغه کتاب دا وګورئ چې زیاده پانی وګورئ بس شنه تاسو دبل کتاب راغله بل عمرونه دغه څنګه پاتې شي اخر کې بس ورسته راځي. دا شپه بیا د سپیر خو وخت دی
مطالعه مطالعه اخر نه د دین شنه د سادین شي
نه دین شنه سادین شي پاتې شي واسه نرسل کې پاتې
ولې د سې کېږي در سره یې ولې یو کتاب نه ولې چې اخلاص کې به بل کتاب ولې
دا ولې اکثر وخت د مثال کتابونه مو سره زیات پاتې دي کنه په دې خطر باندې او مصروف وي چې عام خلک چې کتابونه غواړي رښتیا دي د ور کتابونه مو ورکوم خپل نو چې شپې به اکثر وخت کوم وخت وګورو کنه ورځې به څنګه کې وګورو
څنګه ده لژوند د کاروبار د خوشاله دلته
شکر الحمدلله اوس ډیر راځین ژوند ډیر ښه راځین
مننه خوشاله اوس
السلام علیکم
لدی سره زموږ د خبری مجله پایت ورسیده خو د اصلي رادیو خبرونه دوام لري په څو شیبو کې بل خبری مجله لرو دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې دا د استودیو ته راغله
تشکر سروان صاحب خسته